2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازیګر تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار علي محمود ستاسو هر کلی کو. په کابل کې د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د ژر تر ژره تصویب غوښتنه وکړه. د دې او نور موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. خو د هر څه خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو پاوز نن پر دې هیواد د توغندیو او غیر متعارفو وسلو د خیالي برید په وړاندې پوځي تطبیقات کوي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره نن د سوریې د جګړې او بیلاروس پر وضعیت خبرې وکړي او نور خبرونه. خو تر هر څه مخکې کورنی خبرونه واوري چې قسیم سلامل چمتو کړي.
د سولې عالی شورا وای پاکستان باید د سولې په پروسه کې ورسره عملی همکاري وکړي. لسکونه شذو مدني فعالانو نن په کابل کې د ملي شورا مخته مظاهره وکړه او د جوزجان د درزه بلوسوال لوې انتحاري حمله روغوت. بشپړ خبرونه. د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې پاکستان باید د سولې په پروسه کې تشې وعدې نه، بلکې باید عملي همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا ویاند شهزاده شاهد د ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ټول په دې سیمه کې هغه جدي الوزلو ته ضرورت لري. دا هم یقیني ده چې سولې د ټولو په ګټه ده، د سیمې په ګټه ده، او حتی سولې د نړۍ په ګټه ده.
د یکشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان لوی درستیز پرویز اشفاق کیانی د افغانستان لپاره د ناټو ځواکونو عمومي قمندان سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي. د افغانستان حکومت په خوا هم ویلي چې پاکستان د سولې په پروسه کې عملی همکاري نه کوي. لسکونه شذو د مدني ټولنو فعالانو نن د ملي شورا مخته مظاهره وکړه او له دې شورا څخه وغوښتل چې له شد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. دوی ویل چې دا قانون باید پرته له تعدیل څخه تصویب سي. دغه قانون سمو د مخکې ملي شورا ته د بحث لپاره وړاندې سو، خو یو شمیر وکیلانو یې له ځینو مادو سره مخالفت وشود. په دې قانون کې د انجونو اجباري ودول، قانوني سن کم ودونه او له شد سره تاوتریخوالي جرم بلل سوی. د مخالف وکیلان وایي د دې قانون ځینې ماده د اسلامي اصول پر خلاف دي، خو موافق وکیلان دا خبره ردوي. د جوزجان د درزه بلوسوال نن لیوې انتحاري حمله روغوت. د درزه بلوسوال رحمت الله حشر ازادي رډو ویل چې حمله کوونکي مخکې تر دې چې د ته ورنشتي سي په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد والوزول. د پېښغه محل رامنځته سو چې شغلي حشر غشتل په دې ولسوالۍ کې د یو شونځي د جوړېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې هم د چارواکو په خبره یو انتحاري حمله وسو چې پکې یو ملکی وګړی ټپي سوی. د بالابلوک ولسوال مولا سید محمد ازادي رټول چې د انتحاري حمله هدف د ایټالوي ځواکونو کاروان و چې د فرا فرارود پر لوی لارې تیر دی. خو وسلوال طالبان بیا دا کوي چې په دې حمله کې 15 ایټالوي سرتیر وژل دي. چارواکي دا ادعا ردوي. او د افغانستان د فواید عامه وزارت چارواکي وایي د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې په اړه به ډېر ژر تخنیکي څېړنې پیل سي. د دې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید ازادي رډیو ته ویل چې د دې پټلۍ 201 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د ترکمنستان له اتامورات سیمې پیلېږي، د افغانستان د اقینې او اندخوی له سیمو تیریږي او د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تر تاجکستان پورې رسیږي. دا د دې محل کورونی خبرونه. فلش جلال زید سیمه نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره ګوري او د سوریې د سولې د کنفرانس په اړه خبرې کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان وکړ چې حکومت په اصولو کې تیار دی چې په دغو نړیوالو خبرو کې ګډون وکړي.
نعتقد وبكل
د وای ما د عراق صدر اعظم نوري المالكي او د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری ته د سوریه لدی پریکړې خبر ورکړ چې په اصولو کې به له یو رسمي هیات سره په دې کانفرنس کې برخه واخلي چې د جون په میاشت کې په جنیو کې جوړیدونکي دی. خو درنه د څرګنده چې د سوریه ملکی اپوزیسیون به په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو اداره بنند سوریه د جګړې او د بیلاروس پر وضعیت خبرې پیل کړې. دا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا درويشتمه عادي غونډه ده چې بحثونه به درې اونۍ دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو، ترکیه او قطر پر دې شورا غږ کړی چې دا اونۍ باید په سوریه کې د خرابیدونکو بشري حالت په اړه عاجل بحثونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی استازی به د جون په څلورمه په بیلاروس کې د بشري وضعیت په اړه دغه شورا ته معلومات ورکړي. اسرائیل نن څخه پراخ امنیتی تطبیقات پیل کوي او داسې انګیرل سوی چې پر دې هیواد د میزایلو او غیر متعارفو وسلو برید سوی وي. د اسرائیل پوځ، د ملي دفاع وزارت، د بیړنیو حالاتو ملي اداره، ښاروالي او د ژغورنې ادارې په دې تمرینونو کې ګډون لري او تر چهارشنبې پورې به دوام وکړي. نن به د اسرائیل په وخت کې غرمه او ماښام د خبرداری لپاره شپېلۍ وژغول سي. له 8 میلیونه اسرائیلیانو غوښتنه سوي چې د 9 دقیقو لپاره په زیرزمیني پارکونو او نورو پوښلو ځایونو کې سره راټول سي. د قرغزستان په شمال کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان ته نږدې استوګن په کان کې د کیندونو په خاطر چاپیریال ته د رسیدلې زیان بدیل غواړي. نن د کانتور کان ته نږدې 200 تنه اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او له کاناډایي شرکت کاناډا سنترا کو ګولد کمپنی څخه چې په سیمه کې کیندنې کوي د یو روغتون او د یو درملتون د جوړېدو غوښتنه کړې چې خلکو ته وړیا خدمات وکړي. د خلکو تر دې اعتراض درې اونۍ مخکې د قرغزستان د حکومت یو کمیسون د کانتور د سرو زرو کان ته نږدې د باطلو موادو یا کثافاتو د انبارونو له امله چاپیریال ته د زیان رسیدو په اړه څېړنې پیل کړې وې. د قرغزستان پارلمان په فبروري کې خپل حکومت ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له کاناډایي شرکت سره د دغه کان د کیندلو شرایط او قرارداد ته بیا کتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د آذربایجان حکومت د خپلو مخالفانو د نیول لپاره په هغوی د مخدرو موادو د درلودو سختګي تورونه لګوي. دې سازمان ویلي چې د آذربایجان حکومت 4 تنه سیاسي مخالفان، رشید رمضانوف، تالی باقروف، داشکین مالکوف او محمد عزیزوف، په دغه سي تقلبي تورونو نیولې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې په دې هرې وپیښه کې دا سوي چې له دغو کسانو سره کم اندازه مخدر مواد نیول شوی دی. د کانس په نړیوال فستیوال کې د غوره فلم جایزه پرون ماښام د آبی تر ټولو ګرم رنگ دی فلم ته ورکړ سو. دغه فلم فرانسوي فلم جوړونکی عبداللطیف کیشش چې په خټه تونسي دی جوړ کړی او د دوو ځوانو نجونو د مینې پر کیسه راڅرخي. د یکشنبې په ورځ د فلمونو د غوراوي د هیئت مشر د امریکا ډیر پیژندل سوی فلم جوړونکی سټیفن سپیلبرګ دغه جایزه په خپل لاس عبداللطیف ته ورکړه. سپیلبرګ د فلم د فوقلاده ښکلي کیسې او ښې اداکاري ستاینه وکړه.
We were absolutely spellbound.
د وای موږ د فلم د دواړو ځوانو او فوقلاده هنرمندانو د کار په اړه الفاظ نه لرو. په ځانګړې توګه دا چې فلم د فلم جوړونکي د دوغو دواړو هنرمندانو څخه کار اخیستی وو. دا فلم 3 ساعته وو او په تیرو څو باندې 5 کلونو کې اول وار دی چې د کانز د فلم معتبره جایزه فرانسې ته ورکول کیږي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په کابل کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو نن د یوې مظاهره په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو پریکړه کړې. او تذکري کې د رایو ورکولو کارتونه د کونړ ځینې خلک وایي د رایو د کارتونو پر ځای حکومت باید تذکري ویشلې وای.
دې کې هر څلې راځي، غوړ پاکستانی راځي، ایرانی راځي، پنجابیان راځي، نور خلک راځي، په دې کې کارتونه اخلي بیرته مغه خپل خداغه ملاتړ کوي.
په هلمند کې د واکسین د یو کارکونکو کورنۍ ملي اردو د خپل زوی په وجنه تورنوي او و باورې چې افغان کارپوهان د پاکستان د لوی درستیز د دې څرګندونو په اړه چې اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي څه وایي. د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې به واورئ چې د کندهار د ځوانانو شورا د څه لپاره جوړه شوې او د تاسیس اړتیا یې څه وه.
دغه شورا رامنځته کېدل د دې ښکارندویي کوي چې ځوانان یو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوي دي، بل په افغانستان کې د ځوانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
هیله ده چې د دې خپرونې تر پای راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خپرونې اورئ. د مدني ټولنې یو شمیر غړو او د ښځو د حقونو فعالانو نن په یو مظاهره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د ژر تر ژره تصویب د غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي د ملي شورا مخې ته راغونډ شوي وو او ناری وهلی چې دا قانون باید له تعدیل پرته تصویب شي. ولسی جرګې د تیرې اونۍ په سر کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون بحثونه وکړل، خو تصویب یې د یو لړ مخالفتونو له وجې وځنډید. ځینو وکیلانو مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې یاد قانون به ژر تر ژره د دې جرګې لخوا داسې تصویب شي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي. د دې موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
مظاهره کوونکو د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د عدالت د ټینګښت شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون باید ژر تر ژره تصویب شي.
قانون منع خشونت علیه زنان را بدون تحلیل تصویب کنید.
دغه لسګونه مظاهره کوونکي چې اکثره یې ښځې وې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او ویلې چې د دې قانون په مادو کې باید بدلون رانه شي. د مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو دغو فعالانو وویل که چیرې یې غوښتنه ونه منل شي خپلې مدني مبارزې ته به دوام ورکړي. انایتا محبوب او زبیده اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قانون غواړو په هغه شکل چې په خو ته تصویب ته نږدې شوی چې باید تصویب شي په هغه شکل موږ قانون غواړو. په خو ولې دا په دې شکل نه وو که په خو په دې کې کوم خلاف شای وو نو ولې دې هغه کمیټه چې دې له نظر نه وایستله په وزارت عدلیه کې ولې په هغه وخت کې ویل نه شول.
ما دو پیام مشخص میخوایم از طریق راه پیمایی برسانیم. یکی که قانون منع خشونت علیه زنا بدون هیچ تغییر تصویب شود و دیگه ای که حقوق زنا هیچ بار نباید قربانی یک جریان سیاسی شود.
مظاهره کوونکو په پای کې د ولسی جرګې د درېو غړو په حضور کې خپل پریکړه لیک ولوست. دوی د مظاهرې تر څنګ یو لوی سپینه ټوټه په ځمکه غوړولې وه او د هغو کسانو لاسلیکونه یې پکې واخیستل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویبېدو غوښتنه یې کوله. په دې ټوټه کې له ښځو سربیره یو شمېر نارینه ځوانانو هم لاسلیکونه وکړل. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تیرو اونۍ په سر کې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شو، خو د ځینو مخالفتونو له امله یې تصویب وځنډېده. ځینو وکیلانو وویل چې د دې قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او باید چې له تصویب مخکې بدلون پکې راشي. د ښځو لپاره د امن کورونو موجودیت، د واده لپاره د سن ټاکل، د اجباري واده مخنیوي او له ښځې سره تاوتریخوالی جرم ګڼل د قانون هغه مسائل دي چې له مخالفتونو سره مخ شول. خو د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفي وایي دوی به د دې قانون په اړه د دیني علماو په ګډون له بېلابېلو خواوو سره یو ځل بیا سلا مشورې پیل کړي. میرمن کوفي مظاهره کوونکو ته د دې قانون د تصویبېدو ډاډ ورکړ او ویل قانون به داسې تصویب شي چې د ښځو ټول حقونه پکې خوندي وي.
ما ای قانون را مجددا در یک پروسه مشورتي بسیار
موږ به یو ځل بیا دغه قانون په یو مشورتي پروسه کې تر غور لاندې ونیسو. په دغو کې به دینی علما، مدني ټولنې، مخالف وکیلان او د ښځو د حقونو ملاتړي ګډون ولري. تاسو ډاډه اوسئ موږ به هیڅکله هم داسې قانون تصویب نه کړو چې د افغان میرمنو اساسي حقونو ته پکې زیان ورسیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په دیارلس سو اته اتیام لمریز کال کې د یو تقنینی فرمان په توګه د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک او تر اوسه د یو نافذ قانون په توګه کار ترې اخیستل کیږي. د دې لپاره چې یاد قانون دایمي بڼه غوره کړي نو د ولسي جرګې تصویب ته اړتیا لري. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هم له حکومت او ملي شورا وغوښتل چې د دې قانون درناوی وکړي او په بشپړه توګه دې عملي کړي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلکو تیر ورځ د هغه ځوان مړی د والي د دفتر مخې ته راوړی و چې په ډزو وژل شوی او ادعا یې کوله چې دا ځوان د ملي اردو د سرتیرو لخوا وژل شوی. په عین حال کې په هلمند کې د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې درې وسلوال وژل شوي او اتن تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د دې وروستیو تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نور تفصیل اوروي.
د هلمند د ناوی ولسوالۍ ګڼو اوسېدونکو د یوه تنکي ځوان مړی له ځان سره د ولایت د مقام مخې ته راوړو او ادعا یې کول چې دغه ځوان د واکسین د تطبیق پر مهال د ملي اردو د سرتیرو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د وژل شوي ځوان پلار وایي د زوی قاتلین باید ونیول سي او عدالت ته معرفي سي.
دی خپل زما سره رضاکار دی. د تاریخ نوردو ولسم کلستر سپروایزر یم. دی ماته راغلی و چې ما څه غوښتل د خپل ترخا غوښتونکی
خپل پوه سره کړی ته څنګه مسلمان یې چې پر خلکو ټکان کوي دا شال ټکان ما نه لیدلی چې پر راډیو باندې ټکان کوي ته د ولادې که څوک یې بیا یو شی راوغواړه دا وروایه چې وه حکومت یې راوی واړه بل زه مخابره کوم ته خپله یې مټر پیدا کړه
نه ده چې یو دا ده چې ویشتلی خو په د ګرده دنیا سره دغسې کېږي.
د هلمند د امیر روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي تېره ورځ په ناوې کې د دوی د واکسین د ډلې یو تن رضاکار په داسې حال کې په ډزو سره وژل شوی دی چې پر موټرسایکل کور ته روان و. د ملي اردو د 215 میوان کل اردو کومندان ارکان حرب سید ملک وایي په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسته برید شوی د جنگ پر مهال یو تن وژل شوی او مخابره د ملي اردو په لاس ورغلې ده. هغه وویل د واکسین د رضاکار د وژل کېدو په اړه معلومات نه لري. د یو بل خبر له مخې د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د ګرمسیر په سفار سیمه کې وسلوالو د پولیسو ګزمې ته کمین نیولی و چې له امله یې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. خو د طالبانو درې مړي پر میدان پاته شوي دي او دوه تنه چې په ټپي حالت کې دي ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو کاریوسف احمدي وایي د واشیر په لر کارې سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د یوه ټانک سواره دوه بهرني سرتیر وژلي دي. کاریوسف وایي په مرجی او تریخ ناور کې په دوو جلا پیښو کې 15 پولیس وژلي دي خو دولتي مسؤولین دا خبره نه مني. په عین حال کې د نادلي ولسوالۍ امنیه کمانډان لومړی څارن عمر جان حکمل وایي تېره شپه د یوې چاپې په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال د وسلو سره یوځای ژوندې نیولي دي. هغه وویل پولیسو تېره شپه د نادلي په دښته سیمه کې په یوازې سره عملیات وکړل او یاد کسان یې ونیول.
یو تش تبلیغات کوي چې د خالد بن ولی په نامه یو عملیات پلان کړی دی یا دغه کړی دی. دا تش په نامه عملیات هیڅ ستونزه نه ستل. د نادلي کوم کړه دا خبرې کیږي خو چې څو دوی پلان جوړوي موږ وخت مخه داسې چندوله کړه اوس چې تاسو ویني ملي پولیس سخت ډیر کانیاب دي ځکه په دې خاطر کانیاب دي چې هغه ولس ورسره همکار دي چې هر ځای یو نو ستونزه جوړیږي ولس همکاري ورسره کوي ولس راپور کوي ولس تر هغه اندازې پر بریز ما سره ملکی کسان سره چې څو دوی پلاس پلاس مراوړل.
په دې ورستوي کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډیر شوي دي خو دولتي چارواکي وایي د هوا د ګرمېدو سره جخت په خپل محاربوي فعالیتونو کې تغیر راوستلی او اکثره وخت د وسلوالو د بریدونو پر مهال هغوی ته مرګ جوړ بلاوړي. محمد الاسدی د ازادي راډیو هلمند.
د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې پاکستان باید د سولې پر روان بهیر کې تشه واده نه بلکې عملی مرسته وکړي. د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له عمومي قمندان سره په پرونی کتنه کې ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې تر اوسه پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی او صادقانه همکاري نه ده کړې. خو ځینې کارپوهان د ښاغلي ګیلاني وروستۍ څرګندونې هم د پخوانیو ژمنو تکرار بولي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کوي. د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاکستان باید د سولې له پروسې سره عملاً همکاري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي سوله د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره حتمي او لازمي ضرورت دی. د پاکستان د لوی درستیز پرویز اشفاق قیانی د وروستي څرګندونو په اړه ښاغلی شاهد ازادي رادیو ته وویل چې سوله تش په وادو او شعارونو نشي راتلای.
هر څوک چې د سولې په لار کې همکاري کوي موږ دا غي مننه کوو تقدیروي او صادقانه همکاري غواړو ځکه چې سوله ایوازې په وادو باندې یا په شعارونو باندې او یا حتی په نمایشي او په تشریفاتي خبرو باندې نه راځي. سوله په دې سیمه کې هغه جدي الزامو ته ضرورت لري.
ښاغلی شاهد زیاته کړه د سولې عالي شورا د پاکستان له همکارۍ نه مایوسه نه ده او اړتیا ده چې یاد هیواد په دې برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. نوموړي وویل د سولې عالي شورا به له هرې لارې چې ممکنه وي په افغانستان کې د سولې د راتلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز کیانی د یک شنبه پورس پر اول پنډی کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد سره پر سرحدي مسایلو خبرې وکړې. د پاکستانی رسنوی د راپور لمخې جنرال کیانی ډانفورد ویلي پاکستان به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان حکومت د پاکستان له پخوانیو کړیو ژمنو څخه ناهیلی شوی او وایي چې پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې همکاري نه کوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان تل د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیپلوماټیکي څرګندونې کړي دي او هیڅکله یې هم عملي همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجدوایی فکر نه کوي چې پاکستان د وروستۍ کړې ژمنې هم پوره کړي.
هغوی خو نه وایي چې موږ په سوله کې مرسته نه کوو او تاسو سره په جګړه کې د جګړې تاسو په مقابل کې مرسته کوو. په دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو ډیپلوماتیک خبره کوي. تر اوسه پورې په وار وار دا خبره شوې دي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې مسلې ته زړه ښه کړي چې د پاکستان په غوښتنه راشي او افغان حکومت سره خبرې وکړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې او په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم ترلاسه کړی. خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې خبرې ردې کړې دي او وایي چې دوی باید په مستقیم ډول امریکایانو سره چې د جګړې اصلي اړخ د خبرې وکړي. خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او دغه هېواد باید د خبرو میز ته حاضر کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی وایي چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان میلادي کال د اپریل په 15 نیټه په پام کې دي. رویټر خبری آژانس په دې اړه د څارونکو په حواله لیکي چې وایي ښایي ښاغلی کرزی په انتخاباتو کې د خپل ورور ملاتړ وکړي. د دې راپور جزئیات په امیر ساحل اوروي.
د قیوم کرزی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدیدو خبر د دورور محمود کرزی ورکړی دی. قیوم د افغان ولسمشر حامد کرزی مشر ورور دی. د افغانستان د اساسي قانون تر مخې حامد کرزی نشي کولای په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان ونوموي. رویټرز خبری ایجنسی د محمود کرزی لخلیلی کې قیوم بشر د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي. محمود کرزی وایي قیوم به د دوی د سیاسي غورځنګ استازیتوب کوي او د ولس د ملاتړ بهیر په نوم ګوند به ورته انتخاباتي کمپین کوي. د ولست ملاتړ بهیر لوسنی ولسمشر حامد کرزی سره هیڅ تړاو نه لري. رویټرز اژانس لیکي د قیوم د نمائندۍ په وسیله د کرزی کورنۍ غواړي په افغانستان کې په سیاسي توګه په واک کې پاتې شي. پر دې ټولې موضوع لا ولسمشر کرزی او قیوم کرزی په خپل څنډه دی ویلي. په کابل کې مشت ځینې کارپوهان وایي ښایي ولسمشر کرزی د خپل ورور نمائندۍ ملاتړ وکړي. دوی وایي کرزی غواړي ضمانت ترلاسه کړي چې د ده واک تر پای ته رسیدو وروسته د اداري فساد یا درغلۍ او بد انتظامۍ لپاره له ده پلټنې ونه شي. رویټرز خبری ایجنسی د سیاسي چارو شنونکي احمد سعیدی لخلیلی کې چې کرزی به د خپل ورور قیوم ولسمشریزو انتخاباتو ته د نمائندۍ ملاتړ ځکه وکړي چې هغه به د ده د ولسمشرۍ په وخت د کار کتنه ونه کړي. خو هلته ځینې نور شنونکي دا هم وایي چې ښایي د کورنۍ دننه اختلافات د دې لامل شوي وي چې قیوم د ولسمشر کرزی له ملاتړه پرته انتخاباتو ته نوماند شوی وي. ولسمشر کرزی د خپل واک په دور کې د کورنۍ له نږدې غړو سره ښه اړیکې نه دي لرلي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي تېره اونۍ محمود کرزی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل که قیوم د ولسمشر په توګه منتخب شي نو د اداري فساد پای ته رسول به یې لومړیتوب وي. محمود ویلی درغلی دوی ټول نړۍ ته ټیټ سترګي کړی دی. د شفافیت نړیوال ادارې لکالنې او رپورټونو سره سم افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعلان سره سم د راتلونکي کال د وري پر 14 په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د یکشنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د رایې ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی ویلی دی چې غواړي د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. موږ هڅه کوو چې له ښاغلي قیوم کرزی سره تماس ونیسو او د ده له خپلې خولې واورو چې آیا په رښتیا سره دی تصمیم لري که نه چې په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې پر روانو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید دولت لومړی برېښنایي تذکرې وویشي او که هغه کار نشي کولی نو د اوسنیو تذکرو له مخې د خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون او د رایې ورکولو امکان برابر کړي. دوی خبرداری ورکوي چې که داسې ونه شي نو راتلونکي انتخابات به د تیرو هغو په پرتله له ډیرو درغلیو ډک وي. روحله انوري په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو ټول ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې په هیواد کې د رای ورکولو د کارتونو په ځای تذکیرې وویشل شي او که دولت دا کار نشي کولی نو د اوسنیو تذکیرو له مخې دې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي.
زما نوم دی حاجي فیاض محمد او د دم کلي د مرکز اوسیدونکی یم. دا مخکې توضیح شوي و دې ته نتیجه نه ده ورکړې. بعد دی چې په افغانستان کې اولنۍ تذکیرې توضیح شي ځکه چې د افغانستان سره کارت واخلي اوس دې بعد دی چې کارتونو توضیح د تذکیرو ته نه وزګر هر چا سره د افغانستان بچې چې تذکیره شه دی سره د تذکیرې دې راوغواړي او سره د تذکیرې د خپل کارت واچوي.
زما نوم حاجي سلیم احمد د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دې په ځای باندې چې دا کارتونه ورکړل کې دې په ځای تذکیرې ورکړی شي عقلن چې نه نه یو 15,000 تذکیرې به ورکړی شي په هغه باندې موږ انتخاباتو کوو چې اهل هغه به رامخې ته کړو. کارتونو مخالف ما او هېڅ د دې رضادار نه ما چې دا کارتونه جوړ کړی شي د کارتونو په ځای چې ولې وخت کم دی دغه څو وخت پاتې دی دایمي د افغانستان د خلکو لپاره پیدا را هر کار پې کولی شو انتخابات پې کولی شو یو ولایت نه بل ولایت ته پتلی شو.
دوی وایي که چېرته یادې خبرې په نظر کې ونهنیول شي نو نوماندان به بیا د پېښور په قصه خانۍ کې په زرګونو جعلي کارتونه چاپ او په خپله ګټه به یې وکاروي. داسې کسان به پارلمان او ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي چې نه به خپل مسؤلیت پېژني او نه هم د نورو نه به خپله کار کولی شي او نه به هم چارواکو ته د کار موقع ورکوي.
دا خو شل ځل ورکړی شوی دی او خلکو اخیستی دی او زیاتره پکې تش خلکو اخیستی دي چې هغه نه هېڅ پیدا نه ولاړېږي بغیر د شر او کارت هېڅ پیدا نه لري همدغه دی چې د غلا دپاره جوړېږي او غلا به پکې
دې کې. خو هر سړی راځي غون پاکستانی راځي په دې کې ووټونه اخلي دا د ماغو خلکو کار دی ایرانی راځي پنجابیان راځي نور خلک راځي نور خلک راځي دا نږدې پلویان ټول راځي په دې کې کارتونه اخلي بېرته ماغ خپل د هغه ملاتړ کوي بېرته ماغو خلکو له واک اختیار ورکوي کارتونه ورکوي او ماغو خلکو له رای ورکوي.
خو په کونړ کې د حزب اسلامي مشر او د ولایتي شورا غړی نصرالله ساپی وایي که د رای ورکولو د کارتونو په ځای تذکیرې ویشل شوی وای ډېره ښه خبره وه. خو اوس ولس ته پکار دي چې د انتخاباتو کارتونه واخلي او د خپلو مشرانو د ټاکنې لپاره په راتلونکو ټول ټاکنو کې ګډون وکړي.
د کونړ په سطحه باندې چې څومره موږ کارتونه ډېر واخلو څومره پکې شامل شو ما عمره زموږ شمولیت په حکومت کې ما عمره شمولیت زموږ په صحت کې ما عمره شمولیت زموږ په آبادۍ کې شمولیت په معارف کې ما خصه برخه خارجي بورسونو ته د حکومت په شاملېدو کې د ځان شاملول د کار په واسطه باندې دا ډېره مهمه خبره باید خلک پکې ځان شامل.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاهجهان سرداری ازادۍ راډیو ته وویل ښه خبره هم دا ده چې برېښنایي تذکیرې وویشل شي. دوی اوس هم د تذکیرو د ویش لړۍ څاري او د کارتونو په ځای تذکیرو ته لومړیتوب ورکوي.
ښه خبره دا وه چې برقي تذکیرې توضیح شوي او کمیسیون هم په دې انتظار کې دی چې د هغې بهیر وڅاري او د هغې سره متناسب ډول باندې د رای ورکول کارتونه توضیح کړي. موږ د تذکیرو د توضیح پروسه څارو هغې ته ګورو چې هغه منطقو کې چې هغه تطبیق نه شو هلته به موږ د رای ورکول کارتونو توضیح ته ادامه ورکوو. هر هغه څوک چې غواړي چې کارت واخلي هغه یا باید تذکیره وړاندې کړي یا باید د افغانستان تابعیت یو قانوني سند وړاندې کړي که هغه هر څه وي. که چېرته دا هېڅ ونه لري هغه باید د دوو دولتي مامورینو یا د کلي د ثبت شوي مالک لخوا تصدیق شي وروسته دغه نه هغه ته کارت ورکول کېږي.
په کونړ کې خلک د ټاکنو د کارتونو په ځای د تذکیرو د ویش غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د کونړ په ګډون د هیواد په 34 ولایتونو کې د 1993 کال په ټول ټاکنو کې د رای ورکولو کارتونو ویش پیل شو چې کونړ ته یوازې یو مرکز ورکول شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګا غزنی قلات پل علم پارون او مهترلم کې خبريږي. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه ولولئ او وایورئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس کولای شئ د مهمو کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر او تبصره د اتصالاتو په 813 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادي رادیو لارې له نورو هیوادوالو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نثار احمد د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ نه لیکلي دي چې سرحدي پولیسو ته باید درنې وسلې ورکړل شي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ له اوزبین سیمې څخه لیکلي دي. د ولسمشر حامد کرزي د دې وینا هرکلی کوي چې د ګوانتانامو زندان څخه د افغان بندیانو خوشي کول غواړي. آریان له خوست نه لیکلي دي چې د امنی قومندانۍ په داخلي څانګو کې فساد زیات شوی او یو پاسپورت په 15,000 کلدار خرڅیږي. او محمد نعیم له خوست څخه لیکلي چې له طالبانو ورونو څخه مغوښتنه ده چې خپل هیواد د په پردیو نه ورانوي. دا وخت د ماسپخین 2:00 او 1:30 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو له مخ کې فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې علي شورا نن پر پاکستان ځخ کړی دی چې د سولې په پروسه کې دی د همکارۍ ته شواده نه کوي او عملی ګامونه دی پورته کړی. د جوزجان د درزاب ولسوال نن لوینت هری حمله څخه روغ رمټوت. د رحمت الله حشر ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي مخکې تر دې چې د تور نجديسي په دام پورې تړلې چاودونکو مواد والوزول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره ګوري او د سوریې د سولې د کانفرنس په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی چې دغه نړیوال کانفرنس د جون په میاشت کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو اداره به نن د سوریې د جګړې او په بیلاروس کې پر وضعیت خپلې خبرې پیل کړي. اسرائیل نن څخه پراخ امنیتي تطبیقات کوي او داسې انګیري چې پر دې هیواد به د میزایلو او غیر متعارفو وسلو برید شوی وي. له 8 میلیونه اسرائیلیانو نن غوښتنه سوي چې د 10 دقیقو لپاره په زیرزمینی پارکونو او نورو پوښلو ځایونو کې راغونډ سي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د آذربایجان حکومت د خپل مخالفانو د نیول لپاره پر هغوی د مخدرو موادو د درلودو سختګي تورونه لګوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نیچاس نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د دې هیواد له صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف سره کتلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خاوند غیابت او میرمنې ته د نفقې نه ورکول د دې باعث شوی چې په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي. دا میرمنې شکایت کوي چې میړونه یې بهر ته د کار کولو په پلمځي او له څو میاشتو وروسته دوی او ماشومان له یاده باسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د احصایې له مخې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې له 6 زیاتو میرمنو د نفقې د نه ورکولو قضیې په دې ټولنه کې ثبت کړې دي چې دا رقم په تیر کال کې 213 شو. حمیدې عثمان دا موضوع په یو راپور کې څرګندلې.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او یو شمېر میرمنو په وینا هغه نارینه او چې له هیواد څخه بهر ځي او خپل میرمنو ته نفقه نه ورکوي ټولنیز ستونزې زیاتې کړې دي. یو شمېر دغه میرمنې چې کلونه کلونه له دار ستونزو سره لاس او ګریوان دي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او غواړي چې برخلیک روښانه شي. په کابل کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په ساوي دفتر کې یو میرمن په داسې حال کې چې کوچنی ماشوم په غېږ کې و د حقوقي څانګې یو کارکونکي ته د خپل خاوند د غیابت په اړه ځوابونه وویل. اته ویش کلنه صغرا وایي چې د کابل اوسیدونکي ده او له واده یې 2 کاله تیریږي. دا وایي خاوند یې 4 میاشتې له واده وروسته د کارموندلو په نیت ایران ته ولاړ. صغرا وایي له دې سره د خاوند په غیاب کې کله چې د خسر په کور کې اوسېده په واروار سره د میړه د کورنۍ لخوا تاوتریخوالی شوی دی. صغرا وایي ایران ته د دې د میړه تر تلو وروسته دا یوه لور هم لري او کله چې ټیلیفوني اړیکه ورسره نیسي نو هغه د دې او د خپل لور له پیژانګلوۍ انکار کوي.
دختر مې د دنیا آمد باز زنګ زم درشي کې باز
کلمې چې لور پیدا شوه میړه ته مې زنګ ووهه ورته مې وویل پوښه زستا ناموس یم هغه ماته وویل چې لور کیلو پسو ده یو ور مې خو سر خوړه بولم یو ور مې اندرور چې زما په غاړه کې کیلي وا کښې کړه غاړه راته زخمی کړه او هر ځلې ماته ویل چې ته مې نه یې پکار ما به ورته ویل چې خیر دی هر څه به تېر شي ما ویل چې اوس په تهران کې دی ماته پاملرنه وکړي خو وې
له صغرا سره تر مرکې دوه ورځې وروسته یې ورور ازادۍ راډیو ته وویل کله چې یې خور د خپلو جامو د اخیستو لپاره د خسر کور ته ولاړه نو هلته وهل ټکول شوې ده او ماشوم یې هم ترې اخیستل شوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې ستونزې په منلو سره وایي هره ورځ یو شمېر مېلمنه د خپل برخلیک د معلومولو لپاره دغه کمیسیون ته ورځي. په کابل کې د دغه کمیسیون د ساحوي دفتر غړي قاضي پروین رحیمي په دې باور ده چې د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې دغه کمیسیون دا راز یو شپېته قضیې ثبت کړي دي.
هغه څه چې ښځې له هغې زیاتې متضرره کېږي د نفقې نه ورکول دي چې موږ تېر کال نږدې 215 موارد درلودل او د سږکال له پیل څخه تر اوسه 80 موارد لرو. په دې کې هغه موارد دي کله چې له کومو ښځو سره ودونه شوي مېړونه یې بهر ته تللي او هغه ښځې بیا کاملا بې سرنوشته ګرځي چې دغه خپله د نفقې د نه ورکولو یو ډول دی. نارینه بهر ته ځي ښځه یې بې سرنوشته پاتې کېږي او یو اضافي خبره ورته کوي چې سر دې لکه د غاښو غوندې سپین کړه او نفقه هم نه ورکوي. نو که دغه ښځه محکمې ته ځي او په بهر کې د خپل خاوند ادرس لري نو محکمه د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږي. وزارت دغه مکتوب په هغه هیواد کې افغان سفارت حقوقي برخی ته لیږي. نوموړی کس احضاریږي او د دغې ښځې برخلیک ټاکل کېږي چې پایله یې هم په افغانستان کې فامیلي محکمې ته هم لیږل کېږي.
د نفقې له ورکولو د نارینه او ډډه کول د افغان ښځو یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې هغوی له نورو ډېرو ستونزو سره هم مخ دي. وهل ټاکول جنسي تېری جبري او مخکې له وخته ودونه او نور شاقه کارونه د هغه تاوتریخوالي یوه برخه ده چې د هیواد د لرې پرتو سیمو او په لویو او پرمختللو ښارونو او ولایتونو کې ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15,000 پیښې ثبت کړي دي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو دا د پورستې برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واوري.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو سلام. د ځوان فکر دی پروګرام ته مو زه صادق رښتنی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د کندهار د ځوانانو د شورا د مسولینو سره خبرې کوو. د کندهار د ځوانانو شورا تازه جوړه شوې تر اوسه 10 ښځینه او نارینه غړي لري. د دې شورا غړو تر اوسه په ځینو ټولنیزو کارونو کې برخه اخیستې چې یو ورستۍ ګام یې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ د مایبین په کلی کې د نیالګیو شودل به. دا چې دا شورا نور کوم کارونه په پلان کې لري او د کندهار په ډول په یو داسې ټولنه کې چې لا یې هم ډېر ځوانان د زده کړو سیاسي او اجتماعي فعالیتونو سره دلچسپي نه لري څنګه وکولای شي چې په دوی کې د دغه ډول اجتماعي فعالیتونو د رضاکاري روحیه پیاوړې کړي. میلمانو مو دي د کندهار د ځوانانو د شورا مشر محمد ناصر مبارز، جانان مومینا او عبدالرحمن قسمت چې د دې شورا غړیتوب لري. تاسو ته په شرح اغلاس ویلو لومړی به د شاغلي محمد ناصر مبارز څخه پوښتنه وکړم. تاسو وایئ چې د ځوانانو شورا څه ډول فعالیتونه کوي؟
د ځوانانو شورا څه ته پاسه دوه یا درې میاشتې کېږي چې په کندهار کې په خپلو فعالیتونو باندې شروع کړې ده. د دغه شورا په تشکیل کې موږ 10 تنه ښځینه او نارینه غړي لرو چې په مختلفو کمیټو کې زموږ سره چارې مخته بیایي او د دغه شورا عمومي اهداف او موخې په سیمه په کچه خصوصا په کندهار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د حقوقو د تامین، د ظرفیتونو د ارتقا، دغه رنګه نورې اړوند ستونزې چې ځوانان نن ورځ په جامع کې ورسره مخامخ دي د هغوی د حل لپاره به د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې فعالیتونه سرته رسوي. زموږ د فعالیتو ساحه ډیره پراخه ده، خو هغه خاص فعالیتونه چې د فعلان لپاره موږ په نظر کې لرو هغه ځینې ورکشاپونه دي د ځوانانو د ظرفیتونو د ارتقا په منظور. دغه ډول د ځوانانو د بیکاری په خاطر هغه هڅې چې موږ سرته رسول یا سرته رسو تر څو ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، دغه ډول په صحیح بخش کې او په تربیوي بخش کې د ځوانانو د چاپیریال د پاکوالي په بخش کې، د اداري فساد سره د مبارزې په بخش کې، د نشي توک د مخنیوي لپاره، د سپورت او بدني روزنې د ودې لپاره، او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه موږ په لار اچو تر څو د سیمې ځوانان د دوه بدبختۍ څخه خلاص کړو او تر یو حده پورې خدمت ورته وکړو.
جانان امین، د ځوانانو د شورا او د دغه ډول نور ورته مدني فعالیتونو ته څومره اړتیا ده؟
د مدني ټولنې دا تقاضا ده چې په هغه کې باید ځوانان فعال ونډه ولري، او یو ټولنه هم تر ډېر ځایه پورې پر ځوانانو باندې تکیه کوي او پر ځوانانو حساب کوي او پر ځوانانو ولاړ ده. خو دغه د ځوانانو دغه فعالیتونه هغه وخت لا شتره تاثیر کوي، لا شتره نتیجه ورکوي چې دا کارونه او دا نظرونه او دا انرژي سره یو ځای سي، سره انسجام سي، او په بیلابیلو ټولنو په بیلابیلو ارګانونو او حرکتونو بدل سي. نو په دغسې یو حالت کې اړتیا لیدل کیږي چې د دغسې ټولنې ایجاد سي او دغسې ټولنې رامنځته سي. له شمرغه موږ ګورو چې د نوي نظام په راتګ سره دا فرهنګ خورا وده کړې ده، خورا په جوش په خروش سره د افغانستان په نورو بیلابیلو اړخونو کې هم د ځوانانو ټولنې او مدني فعالیتونه را ژوندي سوي دي او را شروع سوي دي، چې ډېرې یې ښه نتیجې هم ورکړې دي. بعضې یې د ځینو ستونزو مشکلاتو له اړخه فعالیتونه یا کرار سوي دي او یا هم سره سلو سوي د منځه په ځینو وختونو کې تللي دي. خو خبره که د کندهار وکړو، په کندهار کې له شمرغه اوس په لسهاو د ځوانانو بیلابیلې ټولنې دي چې هغوی د خپل ټولنیز مسؤلیت د خپل ځانګړي احساس له مخې دوی کارونه کوي، دوی فعالیتونه کوي، او دا ټول تر ډېره ځایه پورې په رضاکاره توګه دي. اوس د خوښۍ خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د سیمې په ځوانانو کې یو تحرک پیدا شوی دی، د سیمې په ځوانانو کې یو احساس پیدا شوی دی، او په ځانګړي ډول د کندهار ځوانان چې د کوم ځای پورې زور سره په تماس کې یم او وینو یې، په دوی کې یو درد و یو احساس دی چې دوی مجبوره کړي دي چې په رضاکاره توګه د خپلو زده کړو، د خپلو تعلیمي فعالیتونو، د خپلو شخصي کارونو مصروفیتونو تر څنګ په ټولنه کې خپل رول ادا کړي او هغه ورته غاړې مسؤلیت چې دی هغه ترسره کړي. نو دې ته په کتو سره او د دې اړتیا ته په کتو سره چې مثلا ځوانان څونه چې مثلا یو ځوان یوازې کار کولای سي، ډېره ګټوره دا ده چې په دغسې ټولنو په دغسې ارګانونو کې سره منسجم سي. نو د همدې اړتیا پر اساس باندې زه هم دې ته مې زړه ښه کوي چې د کندهار د ځوانانو شورا، که څه مخکې موږ په بیلابیلو ټولنو کې البته ډېر وخت په فرهنګي برخو کې مو برخه اخیستې ده چې هغه په نورو وختونو کې مو هغه رول ادا کړی دی، خو دې سره په څنګ کې دغه ټولنه کې هم دا دي اوس له شمره زمینه مسایده سوله د کندهار زیات شمېر ځوانان سره راټول دي او دې ته بلا وسعت ورکول کېږي، اوس هغه پکښې کې خپل مسؤلیت ادا کړو.
قسمت صاحب، د کندهار د ځوانانو شورا لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي د ځوانانو شورا ده، خپل یو ځوان په ټولنه کې څومره ارزښت او کوم مسؤلیتونه لري؟
خپل د دغه شورا رامنځته کېدل دا د دې ښکارندوی کوي چې ځوانان اوس خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوي دي. یو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوي دي، بل په افغانستان کې د ځوانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نو اهمیت ډیر زر زیات دی، خو په دې شرط چې دغسې نهادونه او دغسې ټولنې او دغسې شوراګانې اوږدمهاله وي. بدبختانه په افغانستان کې په دغو وروستیو لس کلونو کې دغسې یو سیستم رامنځته شوی دی چې داسې ډیر مدني حرکتونه رامنځته شوي دي، خو هغه ډیره تکیه پر پیسو باندې، ډیره تکیه پر ډونرانو، پر انجوګانو، پر موسساتو باندې. منتدا کندهار د ځوانانو د شورا فرق دا دی چې دوی پر هیڅ چا باندې تکیه نه کوي، ټوله پر رضاکارانه توګه کار کوي. دا چې ټوله رسمي کارکونکي دي یا شخصي کاروبار کوي، خو هغه تر څنګ خپل د ژوند څه برخه دغه شورا ته وقف کړې ده. دا به انشاءالله یو اوږدمهاله پروګرام وي، د چا پر پیسو د چا پر وژې به لاس نه ایږدي. ټوله به د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د ځوانانو د حقونو دپاره، د ځوانانو کې د یو ژوند د فیدا کولو دپاره به دغه شورا کار کوي او کار به هم پر رضاکارانه توګه.
ښاغلی مبارز، تاسې په خپلو خبرو کې ځینو فعالیتونو ته اشاره وکړه. ډېر وخت غونډې، سیمینارونه او نور ورته کارونه مالی سرچینو ته اړتیا لري. تاسې د دغه پروګرامونو دپاره پیسې د کومه کوئ؟
د کندهار د ځوانانو شورا، لکه قسمت صاحب چې اشاره ورته وکړله، دا یو شورا ده. غواړم چې یو څه توضیح ورکړم دې خبرې ته. لکه مخکې مومن صاحب یادونه وکړله چې په کندهار کې نورې مدني ټولنې او نور نهادونه موجود دي او وجود لري، خو د کندهار د ځوانانو شورا د هغوی سره یو عمده فرق هم دا دی چې دغه شورا د خاص موخو دپاره نه ده جوړه سوې، چې هغه ډېرې محدودې موخې، یا د افرادو دپاره، یا د اشخاصو دپاره، یا فرض مثال د عذابو نورو ډلو ټپلو دپاره کار وکړي. دا یو شورا ده چې یوازې د افغانستان د ملي ارمانو دپاره، د افغانستان د ولس د مشکلاتو لپاره، د افغانستان د خلکو د وطن د مشکلات د حل لپاره به کار کوي، او د تمویل منابع لکه څنګه چې قسمت صاحب وویل، تاسو وینئ چې 12 کاله کېږي چې د افغانستان دولت او په افغانستان کې هغه ادارې چې کار کوي په دغه باش کې، هغوی ټولو تکیه پر خارجي ډونرانو باندې کړې ده او پر خارجانو باندې کړې ده. زما په فکر تر څو پورې چې افغانان خپل په اوژو کار ونه کړي او په خپل اوژو باندې دغه مملکت آباد نه کړي او خودکفا نه شي، تر هغه وخته پورې به د افغانستان کې په دې مملکت کې بدلون نصرت لري او د خلکو په مشکلاتو کې بدلون نصرت لري، یعنی د حل لار نشي ورته پیدا کېدلای. ځکه دغه خارجي ډونرانو دغه نړیوال مرستې به تر څه وخته نور دوام وکړي. د افغانان لپاره نور لازم ده چې په خپل وجو باندې خپل بار په خپله یوسي، او دغه د تمویل منابع چې اوس خارجان دي د خپل ځانونه وګرځي، تر شخصي ګټو تیر شي. ځکه نو د کندهار د ځوانانو شورا تصمیم او د هغوی پلان هم دا دی چې د دې شورا ټول مصارف او خراجات چې دي، هغوی به په خپل حق ځامه باندې چې دوی ورکوي، او دغه په داوطلبانه شکل چې دوی کومکونه ورسره کوي، او په رضاکاره شکل به د خپل توان تر حده پورې د دې شورا سره مالي کومک کوي او دغه چارې به پر مخ بیایي. نو کچیرې بیا داسې چې د دې شورا مصارف یا هغه پروګرامونه چې دوی په لاره اچي مصارف د شورا تر اوس پورته کیږي، نو په هغه صورت کې به بیا افغاني پانګوال ته په داخل د افغانستان کې مراجعه کوي تر څو د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي او مالي مرستې ترلاسه کړي او دغه پروګرامونه.
مبارز صاحب، هم ستاسې څخه یوه پوښتنه. د کندهار په ډول یو ولایت چې کلونه کلونه د جګړو ډګر ګرځېدلی، ویل کېږي چې د بېلابېلو دلیلونو په اساس ډېر ځوانان په دغه ډول شوراګانو او ټولنو کې برخه نه اخلي. اوس چې تاسې دا د ځوانانو شورا جوړه کړې ده، د برخې اخیستنې لپاره د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟
زه به یو عمومي فارمول تاسو ته ووایم چې ولې د افغانستان خلک خصوصا ځوان خشر په ډلو ټپلو کې برخه نه اخلي. دغه شوراګانې خو زه فکر نه کوم چې داسې شوراګانې په وجود راغلي. عموما دا سیاسي ټولنې یا فرض مثال نورې ټولنې یا فرهنګي ټولنې چې په وجود راغلي دي، هغه ځانته خاص او محدود اهداف لري، په دې خاطر خلک زړه نور ته شکي. او دا یو عمومي فارمول دی. عذاب او ګوندونو په دنیا کې مثبت نتیجه ورکړي، د خو په افغانستان کې متاسفانه چې منفي نتیجه ورکړي ده. خلک د دې پر ځای چې د دې څخه استفاده وکړي او په یو شستر ګورته وګوري او داسې فکر وکړي چې په دنیا کې دا د کامیابۍ لاره ده، خو متاسفانه په افغانستان کې د برباتی او د بے نظمی او د بے امنی سبب ګرځېدلی. او دا غرنګ شاید زما نظر دار نه دی چې ټوله بداسي خوځنی ډل یو ټپل چې په وجود راغلی او د خلکو په سر باندې تجارت وکړي، یو په بل باندې خرڅ کړي، یعنی سیاسي استفاده د دې څخه وسوله، ځکه نو خلک زړه نور تشکي. خو د دې په خلاف د کندهار د ځوانانو شورا اهداف معلوم دي، یوازې او یوازې د اسلامي شریعت نافذه قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان د ولس د پاره کار کول، او اغم په رضاکارانه توګه باندې چې هیڅ امتیاز نه موجود. نو زه فکر کوم چې دغه شورا و ان شاء الله پاینده کې ډیر ملګری ولري، ډیر دوستان د دې شورا عضویت واخلي او سر ملګری وسی. او دا چې دا شورا څونه پر مخ ځي، دا یوازې په موږ باندې او په خلکو باندې نه ده. وګورو چې سیمه ایزه اداره دلته دغه شورا ته څونه شراغلاس وایي او څونه حمایه کوي، څونه اغناک ورسره کی دا تاسو معلومه ده چې یوازې ولس هم هیڅ نس کولای که دولت نه موجود او یوازې دولت که دولت موجود وي یوازې دغه ولس نه موجود دولت هم څه نس کولای هغه وخت یو څه کېدلای شي چې یو همغږي موجود وي
د ځوانانو دغه ویرې ته په کتو چې په ځینو ټولنو کې له دوی څخه د سیاسي اهداف لپاره کار اخیستل شوی دی بیا اساس شورا د هغو ټولنو سره څه توپیر لري
موږ د دغه شورا لپاره چون دا یو شورا ده البته اساسنامه نور تل لرو لیکن عمومي اهداف لرو د اهداف یو پانل لرو چې په هغه کې به دا ټول مسائل ذکر شوی دي په داخل د شورا کې ځوانان به یوازې او یوازې د دې شورا د اهدافو لپاره د ایغه دغه اهدافو په چوکاټ کې چې موږ د شورا لپاره ټاکلې دي کار کوي او د باندې شورا څخه د یو طبیعي خبر چې په افغانستان کې یو دیموکراسي ده او هر څوک په دیموکراسي کې د حق لري چې د بیان ازادي پکښ کې دا او هر څوک واک لري چې خپل د نظر څرګندونه وکړي د شورا د باندې د شورا غړي کولای شي چې څنګه زړه غړي په هغه شکل په سیاسي شارو کې برخه واخلي لیکن د شورا په داخل کې یوازې او یوازې د شورا د اهداف د لپاره چې هغه د افغانستان د ولس او خلکو سوکالي
مومن صاحب په کندهار کې په تیرو لس کلونو کې ځینې ټولنې جوړې شوې او پاره ویل کېږي چې هدف د موسسات او نورو نړیوالو ادارو څخه د مالی امتیازات ترلاسه کول و دا ټولنې اوس نسته د دې شورا البته د کندهار د ځوانانو د شورا د بقا او دوام پاره څه وایي
ساس دې پښتنې د جواب څخه مخ کې زغړم چې هغه پښتنې چې تاسو محترم مبارز صاحب سره مطرح کړل په هغه اړه یو لږ وژغېږم اصلا کوم جو ګورو په نړۍ کې یا په پرمختللو هیوادونو کې چې نن څوک د فساد ژغ نه کوي نن اداره جوړه ده نن نظام جوړ دی او نن یو ډول پرمختګ په هیوادونو کې لیدل کیږي اول لاس هیوادونه دي نو هغه ته وګورو موږ به له شک وره وي نو چې وره ګوندونه پر د نظام پر اساس قرار لري او هغه داسې ګوندونه وي چې د ډیر نفوس څخه هم برخمن وي او په دولت په نظام کې د دې خلک وره پکښ کې موجود وي دلته څنګه چې د مشته سپټولانه کې عموما خلک دا خبره مطرح کوي چې موږ سیاست په هان نه لرو سیاسي نه لرو زموږ کم خلک چې دي کم سیاسین چې دي چې کم په دغه تیرو دي شکلونو کې په سیاست په ډګر کې لوبېدلي دي هغوی په اکاډمیکو په علمي ډول سره سیاست پوهان نه وو نو ځکه دوی پر هغه اصولو پر هغه معیارونو باندې د خپل کم کې د ګوند اصول وه کې نور مبارزه وه هغه چوکاټ کې نه وه نو منفي نتیجه یې ورکړه یا ډېری وختونه د نورو متاسفانه د ګاونډیو هیوادونو یا د نورو بیلابیلو استخبارات تکړې د خاص خدای خلک استعمال سوله اوس نو چې دغه سوس ولر دغه نتیجې د ګوندونو د ډډلو ټپل ورکړل ولس پر دې باندې به اعتماد وسو نن که هر ډول یو سپیشلی حرکت را شروع کیږي هغه د یو شورا تر نامه لاندې هغه د یو چوکاټ کې هغه ته خلک په یو ډول په بل سره ګوري خلک نه دي ملامت ولس نه دي ملامت ځکه چې خلکو د هغه رقم ورته په ثبوت ورسوله خو ان شاء الله شورا دا کوشش کوي د ځوانان شورا چې د خلکو د اعتماد به اعتمادي په اعتماد سره واړی وي او خلکو ته په عمل کې ثابت کړي اوس په اساسو د پښتنې په جواب کې اوس په ساس پښتنې جواب تراسو رښتیا هم ساس خبرې په تایید سره د نظام پر اتاک سره خورا دا په ډیر جوش خروش سره د ځوانانو ټولنې رامنځته سولې هغه په فرهنګي اړخونو کې په اجتماعي اړخونو کې په نورو بیلابیلو اړخونو کې د ځوانانو ټولنې په وجود راغله دي چې بیرته د څه وخت په تیرېدو سره ځینې ټولنې د منځه ولاړه ده دا که څوک ادعا کوي چې مثلا دغه ټولنې د یو خاص هدف لپاره چې هغه د پیسو ترلاسه کولو یا یو خارجي ډونرانو باندې دی پایدل دا هم بده خبره نه ده خارجي ډونران دغه لپاره راغلي چې په دغه خلکو کې دغه خلکو لپاره د یو لس لپاره پیسې مصرف کړي او هغه دغه ټولنو دغه ادارو ته خاصه خو مشکل په اشخاصو کې دی مشکل په هغه ټولنو کې دی چې په هغه اشخاصو کې دی چې د ټولنې ایجاد کړي دي مګر ځینې د ټولنې هم یو داسې ادارې او داسې مدني حرکتونه هم موجود دي یا
یا اوس هم موجود دي چې هغه ډیر تاثیر گذار دي دغه خارجي ډونرانو په د پیسو په مټ سره چلیږي او پایږي مګر هغه دي ښه تر فعال دي. پاتاسول د کندهار د ځوانانو د شورا بقا او پایښت د ځوانانو شورا خپل پلان خپل عمومی پلان داس تر هکړی دی چې باغه کې به فعالیتونه به ډیر تاثیر گذار وي، فعالیتونه به ډیر په اصطلاح ګټور او فعالیتونه به رنگ راوړي، خو مصارف ته به دوه درنو مصارف وو دوه غټو لګښتون ته به اړتیا پیدا نسه. مثلا موږ عمده تکه چې د شورا عمده فعالیتونه چې دی هغه په درو اړخونه کې راڅرخي، مثلا د ټولنیزو فعالیتونو اړخې دي، د ځوانانو د حقوقو او د هغوی د غوښتنې اړخ دی، او په زمین کې ځوانانو ته د ورکشاپونو د مهیا کولو اړخ دی چې دا هر یو بیا جلا جلا ځان ته بیلابیل څانګې لري. نو دغه اړخونه موږ ټول داسې سنجولي دي که موږ ورکشاپونه جوړو د دوی دپاره، که د دوی دپاره د حقوقي مسایلو په اړه ورکشاپونه جوړو، که د دوی دپاره د ښوونیزو تعلیمي او روغتیایي اړخونو په اړه ورکشاپونه جوړو، موږ په وکولاده هم د شورا په تشکیل کلکی او هم د باندې دوونه اطمینان لرو چې موږ پر رضاکار توګه د یو لس ورځو د 15 لس ورځو لپاره د ورکشاپ اهمیت او اړتیا په کتو سره رضاکار استادان او ټرینران آماده کولای شو، او هغه دوونه درانه مثلا زموږ ورکشاپونه بیا ډوډۍ ونه لري، زموږ ورکشاپونه بیا کافی او شیدی او نور درانه اسری ونه لري، موږ زموږ ورکشاپونه په لاندې کوچنی کرتاسیه ولري او ځوانان ته به هغه اصلي هدف او هغه اصلي دغه ورکول کېږي. مثلا په ټولنیزو فعالیتونو کې زموږ د نیالګیو د کښېنولو یو پروسه ده چې هغه مثلا هیڅ دونه سړی وبیروي یا سړی سخت اړتیا ورته ولري دونه ډیر لګښت ته ضرورت نه لري، د وینو د ورکړه موضوع ده چې هغه په ټولنه کې موږ دغه فعالیتونو په وار وار سره به انشاءالله وکړو چې خپل د خپل تن وینې د خپلو بیچاره خلکو د خپلو مریضو خلکو د ناروغان لسر ناروغ لسر شریک کو، او دا کار مشکو. مثلا د شار د پاکی موضوع ده، مثلا نور داسې اړخونه فعالیتونه دي چې موږ داسې سنجو داسې په پلان کې ځای پر ځای کو چې هغه ډیرو درنو او غټو مصارف ته اړتیا ونه لري، خو که بیا هم چې په کوم ځایونه کې داسې لګښتونه ته اړتیا و، نو هغه لکه څنګه چې مخکې مبارزه ویل موږ به د خپل حق او لزویات څخه سنجو، او یا کدر هغه لوړ و نو بیا موږ تجاران په وخت وخت زموږ سره په نور اړخونه کې هم خپل ونډه خسته ده کور و ده موږ متشکر یو په راتلونکي به هم ان شاء الله دې څخه په دغه اړخونه کې د همکاري غوښتنه وکړو.
قسمت صاحب په دغه ډول اجتماعي او سیاسي شوراګانو او ټولنو کې ګډون د یو ځوان پر ظرفیت څومره تاثیر درلودلی شي؟
طبعا دا یو ضروري خبره ده چې هر ځوان باید په دغه سینه هدون او په دغه ټولنو او مدني حرکتونو کې برخه واخلي، ځکه چې ځوان د ټولنې هغه مهم غړی دی، خصوصا په افغانستان کې چې تقریبا 60% نفوس یې ځوانان تشکیلوي. په دغسې یو هیواد کې چې جنګ جګړې وي او دغسې ورانۍ وي او دغسې بربادۍ وي، ځوانان ته لازمه ده چې په دغسې یو حرکت کې د هیواد دپاره د ټولنې دپاره د یو چې په راتلونکي دی خپل یو ښه شخص واوسي، د ټولنې دپاره د خدمت مستر وګرځي. ګډون ډېر ضرور دی. رازو زموش د شورا دغه مبارز صاحب او مومن صاحب پروژه غیدل چې زموش هدف داري چې هم یو خو په ټولنیزو کارونو کې برخه واخو، د ټولن لکه د نانشانی پروګرامونه او د وینې ورکړه او حشر دی او د پاکی پروګرام دی او ورکشاپونه دي. دغه تر څنګ غواړو چې ځوانان په سیاست راګډ شي. ځوانان زموږ ځوانان تر ډیره د سیاست څخه لري پاتې شوی دي. غواړو چې دغه ځوانان د ټولنې د منځ څخه ځوانان راپورته سي، هغه ولایتي شوراګانو ته ولاړ شي او پارلمان ته ولاړ شي او در ولایت او در ښاروالۍ او در وزارت ته پورې ورسیږي. هدف مو دغه دی چې په دغه ټولنه کې یو خو د ټولنې دپاره په ټولنیز او اجتماعي کارو کې برخه واخو، او دغه تر څنګ ځوانان وروزو او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کار وکړو، تر څو په راتلونکي دغه ځوانان د هیواد دپاره وړ شخصیتونه وګرځیږي او خپل د هیواد د خدمت مستر وګرځیږي.
مبارز صاحب د ورستۍ پوښتنې په ډول د ځینو ټولنو مسؤلین وایي چې دولت ستونزې ورته جوړوي، تاسو خو د دې ډول مشکل سره مخ نه یاست؟
تر اوسه پورې خو موږ چې کار شروع کړی دی دا کوم مشکل سره نه مخامخ شوی، لیکن دا یو طبیعي خبره ده چې افغانستان د بریل سزرایسی په جنگ جګړو کې یو مشکل هیواد دی. طبعاً چې مشکلات به ډېری د چیلنجو سره به مخامخ کیږو که نن ونه لرو مشکلات شاید سبا په مخ کې راته راسي او سره مخامخ شو، خو دا په دې معنا نه دي چې موږ دغه حرکت یا ودرو او یا د دې کار څخه لاس واخلو. دا موږ یو چې کولای سو دغه مشکلات او دغه دربدری ته د پای ټکی کښیږدو، ځکه نو زه د کندهار پر ځوانانو باندې د سیمې د ټوله افغانستان خصوصا د کندهار پر ځوانانو دا غږ کوم چې راسي د دغه شورا سره خپل همکاري وکړي. او دا یو طبیعي خبره ده چې مشکلات به یي تر اوسه پورې شورا د مشکلاتو سره نه ده مخامسه، شاید آینده مشکلات یي، لیکن دا مشکلات د دې معنا نور کوي چې موږ مایوسه سو. موږ باید کار وکړو په لوړه روحیه او په لویه حوصله او په احساساتو په پوره طاقت باندې کار وکړو تر څو دغه مشکلات د پای ټکی کښیږدو. ستاسې د سوال ارتباط اساسي مسله دا ده چې تر اوسه پورې موږ د دولت سره د کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي، او دا پیشبیني کولای نه سو، ځکه مشکلات ډېر دي. شاید داسې حالات راسي، که داسې یو حالت راځي نو پر هغه باندې به بیا مصلحت کوو او کوښښ به کوو چې دغه مشکل د دولت سره په تفاهم باندې حل کړو، ځکه زما عمومي هدف دا دی چې موږ زه خپله زه نه غواړم چې د تغیراتو دغه وکړو چې حتما باید تغیرات راسي. د تغیراتو پر ځای زه خپله ډېر د اصلاحاتو ملګری یم چې په نظام او په سیستم کې اصلاحات باید راسي، ځکه موږ ولیدل چې دا کلونه کلونه په افغانستان کې ډېرو مسایلو یو سیستم جوړیږي، پر هغه باندې کار کیږي، کله چې هغه یو نتیجې ته رسیږي تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې مشکلات به ولري، ځکه سیستم نه وي. خو ډېر خلک کوشش کوي چې دا سیستم د منځه یوسي بیا بل راوي. دا د وخت د ضایع سبب کیږي. زه وایم چې هغه سیستمونه چې فعلا موجود دي یا هغه نهادونه یا هغه فرض مثال دغه چې موجود دي چې کړي چې کار کوي هغو کې اصلاحات راسي، یعنی تغیرات نتیجه نور کوي، د وخت ضایع سبب ګرځي، اما اصلاحات دي چې موږ تر یو ځایه پورې رسولی شو.